اردن کو ستړي مشي دا مشاله دیو دا وخت ورځي 9 بجې شوی نن د اتوار ورځ د 2015 کال د نومبر د میاشتې 8 نیټه دا د نن ورځې د نه ساته خبرونو پیل ز اسرائیل الله مومند انیس اجمل او زموږ تکنیکی همکار جناتن پر دې هله کو چې ورځ به مو خپل کړی وي د خبرونو پیل په سلام پښتونخوا کوو چې پکې خبرونه ریپورتونه لرو او یو څو سندرې به هم دروربو خو لومړی ورځو انیس اجمل ته چې تاسو ته سره تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د عوامي نېشنل ګوند مشران وای پاکستان او افغانستان د باوري کړی چې خاوره باید د یو بل پر ضد نه کارول کیږي د پاکستان پوځي چارواکي وای په خبري جنسي کې لکتر لگا 15 مشکوکا وسله وال وشل دي او په کرواشیا کې نن پارلیماني انتخابات کیږي اوستا خبرونه تفصیل د عوامي نېشنل ګوند مشران وای د پاکستان او افغانستان سلو او ثبات او پرمختګ لیوبل سره تړلې دي د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افضل خان لاله د فاتحې لپاره تیر ورځ افغانستان یو شپږشت کسیز پلاوی په خبر تا په دوره وو د عوامي نېشنل ګوند له یو شمېر غړو سره ولیدل په دغه موقعه د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یوې غونډې ته وویل چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه دي دا باوري کړي چې خاوره باید د یو بل پر ضد نه کارول کیږي اغه زیات کړه
دا موجوده رئیس جمهور صاحب راځي چې باندې مو دوی طلبات راځي او په کومه طریقه دې هغه خبرې ترې وښوي او بیا نو شریف صاحب درځي او چې ستاسو دښمن زما دښمن او زما دښمن ستاسو دښمن موږ ډېر خوشاله یو اوس ښکاري دا چې په اړیکې کې ځینې خندان کې نه چې کوم خندان دې کې دې هغه خندان درکې
د افغانستان مرستیال اجرائیه رئیس انجینیر محمد خان په مشرۍ د حکومتي چارواکو د سولې د عالی شورا د غړو په ګډون په خبر تا راغلي دی پلاوی د سیمې او د پښتنو د پرمختګ په لړ کې د افضل خان لالا سوچ او فکر او مبارزې ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کړي د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې په خیبر ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد په هوایی بمباری کې لږ تر لږه 15 مشکوکا وسلوال وژل دي تیر ورځ د پاکستان پوځ د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا مشال ریډیو ته پرالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې پوځ د خیبر ایجنسی په تیرا سیمه کې د وسلوالو مهم مرکزونه په نښه کړي دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د پاکستان د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي د 16 اکتوبر په زلزله کې چې کومو ودانو ته زیان رسیدلی دی حکومت د هغې لپاره په متبادلو لارو کار پیل کړی دی د NDMA چارواکي احمد کمال پرون مشال ریډیو ته وویل هغه خلک چې په زلزله کې کورونو ته زیان رسیدلی او د هغې باوجود په دغه کورونو کې اوسیږي نو حکومت دغه خلک نورو ځایونو ته د لیږلو لپاره آماده کوي چې دا شان په راتلونکي کې د نور زیان نه خوندي وساتل شي نوموړي زیاته کړه
جہاں پہ جس علاقے میں زلزلہ ہے وہاں پہ
په زلزلہ ځپلې سیمه کې مهمه مسله دا ده چې کورونه نږدې نه دي بلکې 2 او 4 کیلومتره پاس درته 2 یا 3 کورونه ښکاری بیا ځینې داسې کورونه دي چې د غرونو د پاسه جوړ دي او ورته رسایي ګران ده نو دا خلک راځي کول هم یو مسله ده دوی غواړي چې په خپل کورونه آباد کړي خو موږ په یو شر ټولنی زلاره د دوی د مسلې حل را باسو
بلخوا په زلزلہ زپلو سیمو په خاص توګه د مومندو باجوړ خلک وای چې یخنی زیاته شوی او مرستو ته اړتیا لري پرین لمشال ریډیو سره په خبرو کې د سلارزو سیمې یو سپینګری سید معروف شاه ویل چې د تش اسمان لاندې ژوند کوي او د یخنی لوجې ماشومان او بډاګان ناروغ شوی دي باید چې حکومت ور سره مرستې وکړي د کډواله نړیواله اداره وای په افغانستان کې لزلزلہ زپلو سره د مرستو پترس کې د شنبه پرسته بدخشان په کشم ولسوالی کې ل 340 کورونو سره مرستې شوې دي د دې ادارې د بشري څانګې د برخې مشر احمدی ګل پرین مشال لیډیو ته ویل چې دوی تر اوسه ل باندې 200 کورونو سره په بدخشان ننګرهار کنړ لغمان او تخار کې مرستې کړې دي چې پکې د کور شیان بیړنې سرپنا خیمه جامع او کمبلې شامل دي د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر نن هند ته دوره کوي د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ پرین مشال ریډیو ته ویل چې په دې سفر کې به په افغانستان کې بد امنی زپلو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تجهیز او د افغانستان له دغو ځواکونو سره د هند د همکارۍ په اړه خبرې وشي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف دوه سرکاري کمپنیو ته امر کړی چې د ټاپي پروژې په ګیس پایپ لاین دی کار پیل کړي. د ټاپي پروژې تر لاندې به د ترکمنستان څخه ګیس پاکستان، افغانستان او هند ته ورکول کیږي. د ترکمنستان رسنو پرون ویلي دي چې ولسمشر دوه سرکاري کمپنیو ته هدایت ورکړي چې د هېواد د پایپ لاین په برخه دي په دسمبر کې تعمیراتي کار شروع کړي. د ترکمنستان، پاکستان، افغانستان او هند ترمنځ په دغه 1300 کیلومتره اوږد پایپ لاین باندې څه د پاسه 10 اربا ډالره خرچه راځي. د ترکمنستان سرکاري میډیا وایي چې په شکه بعد کې چارواکي هیله لري چې د 2013 کال په پای کې به دا پایپ لاین په مکمله توګه کار پیل کړي. او په کرواتیا کې نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ستمبر د نیمایي راهیسې د 3 لک زیات پناه غوښتونکي د بالکن هیوادونو له لارې د اروپا شتمنو هیوادونو ته تللي دي. کچرته محافظه کاره ګوند په دې انتخاباتو کې بریالی شي، نو د کرواتیا له لارې به د کډوالو د تیرېدو د مخنیوي لپاره سختې پریکړې وشي. بلخوا اپوزیشن د کرواتیا د ډیموکراتیک اتحاد ډلې چې پکې 8 ګوندونه شامل دي پر واکمن سوشل ډیموکریټس یې تور لګولی چې د کډوالو په اړه ډیر نرم جذبات لري. د کرواتیا نږدې 3.8 میلیونه خلک د رای ورکولو حق لري. د خبرینو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا خبرونه ته اوغستې خبرونه مولا انیسه اجمل واردل په دې غړي کې بوري.
دوامی نیشنل ګوند مشر اسپندر ولی خان وایي باید چې پاکستان او افغانستان د یو بل دښمن شریک دښمن وګڼي او په دې لار کې موجوده خنډونه د لمنځه یوسي.
او په حقیقت کې دا یو فیصله وکړي چې ستاسو دښمن زما دښمن او زما دښمن ستاسو دښمن، ستاسو کور به په منډه ځي چې زماره کور به پاتې.
پیښور ته راغلی افغان پلاوی د افضل خان لالا په مړینه د افغان ولسمشر پیغام اهم ولستو چې پکې ولسمشر وایي
ارواکاد افضل خان لالا په سیمه کې د تاوتریخوالي، بیا عدالتۍ او شخړو مخالف و او ټول عمر یې د افغان ولس د پیوستون، یووالي، پرمختګ، تعلیم او خپلواکۍ لپاره مبارزه وکړه.
دا به هم واورئ که څه هم پاکستان حکومت دعوه کوي چې د زلزله ځپلو خلکو د اوسېدو لپاره یې انتظام کړی، خو زلزله ځپلي بیا وایي او دا به هم وری چې د مصر په سینا کې د رالوېدلې روسي الوتکې د علت معلومولو لپاره څېړنې روانې دي.
لومړی رپورٹ اوردونکو د عوامي نیشنل ګوند مشر اسپندر ولی خان وایي باید چې پاکستان او افغانستان د یو بل دښمن شریک دښمن وګڼي او په دې لار کې موجوده خنډونه د لمنځه یوسي. د ده په خبره د پرمختللي افغانستان نه بغیر د پر امن او خوشحاله پاکستان سوچ کول د لیونتوب خبره ده. نوموړي په کابل او اسلام آباد غږ وکړ چې په افغانستان او پاکستان کې د امن او ثبات لپاره ګامونه پورته کړي. اسپندر ولی خان دغه خبرې پرون له افغانستانه د عوامي نیشنل ګوند د پخواني مشر افضل خان لالا د فاتحې لپاره راغلي او پلاوي سره په ملاقات کې وکړي. په دې موقعه د افضل خان لالا په مړینه د افغان ولسمشر پیغام هم ولوستل شو چې پکې ویل شوي افضل خان لالا ټول عمر د افغان ولس د پیوستونو، یووالي، تعلیم او پرمختګ لپاره مبارزه کړې. همداراز د افغانستان د سولې شورا او پارلمان غړ په ګډون دغه شپږ څلوېښت کسیزه پلاوی چې مشري د افغانستان مرستیال اجرایي رئیس محمد خان کوله په پېښور بلور هاوس کې یې د افضل خان لالا له کورنۍ او د عوامي نیشنل ګوند د مشرانو سره لیده کاته وکړل او د افضل خان لالا په یاد کې یې یوې تعزیتي غونډې ته د دواړو خواوو پښتنو مشرانو ویناوې وکړې. تفصیل د غلام غوس په دې رپورټ کې.
د عوامي نیشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان دې ونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په افغانستان کې د امن او ترقی بغیر په پاکستان کې امن او خوشحالي ممکنه نه ده.
د مترقی افغانستان بغیر که څوک د مترقی پاکستان سوچ کوي نو دا د لیونو سوچ دی. دا موجوده رئیس جمهور صاحب راغی اشرف غنی صاحب ورته اسلامآباد ته راغی او په کومه طریقه د دې هغه خبرې اترې وشوې او بیا نواز شریف صاحب ته راغی او چې ستا دښمن زما دښمن او زما دښمن ستا دښمن زما خوره به ستا خلاف نه استعمالېږي ستا خوره به زما خلاف نه استعمالېږي. موږ ډېر خوشحاله یو. اوس ښکاري داسې چې په هغې کې ځینې خنډان دي کښېنه چې کوم خنډان هغې کې دي هغه خنډان درکې او په حقیقت کې دغه یو فیصله وکړي چې ستا دښمن زما دښمن او زما دښمن ستا دښمن ستا را کوره به په ما ډز دوی کېږي زما را کور به پتا کړي.
د سیاسي چارو لپاره د افغانستان د ولسمشر اشرف غني خاص استازي ډاکټر محمد اکرم خپلواک د افضل خان لالا په مړینه د ولسمشر اشرف غني لیکلي څرګندونې سپه دا ډول وړاندې کړې.
ارواکات افضل خان لالا په سیمه کې د تاوتریخوالي بیا عدالتۍ او شخړو مخالف وو او ټول عمر یې د افغان ولس د پیوستون یووالي پرمختګ تعلیم او خپلواکۍ لپاره مبارزه وکړه. له نیکه مرغه له افضل خان لالا سره مې د دې د مړینې یوه ورځ مخکې د ټلیفون له لارې خبرې وشوې. د ټلیفوني خبر پر مهال یې راته وویل ته یوازې ولسمشر نه یې بلکې د قوم مشر هم یې. نو هیله مې دا ده چې د دغه قوم د یووالي سوکالۍ نیکمرغۍ او پرمختګ لپاره سره متحد او یو لاس کړي او سوله د هر افغان تر کوره چې د دوی ډیره سخت اړتیا ده ورسه
او په سیمه کې د امن او د پښتنو د یووالي لپاره د افضل خان لالا د مبارزې په لړ کې د ولسمشر اشرف غني سلاکار حاجی دین محمد دی غونډې ته په خپل وینا کې وویل
د دې ورته جد د اجازه خواته خوري لکه څنګه چې خان لالا یو هدف ځانته ګرځول او دا کوشش کوو ټول پښتانه د دې سره لاس ورکړي دغه اور د بلېدو یا نور د زیاتېدو مخه دی ونیسي.
او د افغانستان مرستیال اجرایی رئیس انجینیر محمد خان چې د افغانستان نه راغلی د دې لوړپوړي پلاوی مشریه کوله د غونډې ته په خپل وینا کې وایي
کنن افضل خان لالا د موږ تاسو په منځ کې نشته ولی دی غو فکر ژوندۍ پاته ده او ان شاء الله دا به دوام پیدا کړي. پښتانه کله هم په دنیا کې د تشدد غوښتون کې نه دي. البته یو خلال لري زهرجن او الفاظو چې ظاهرا په اصلو کې پټ وي په دې باندې غلط شوي دي. امید دي چې په آینده کې الفاظو د دغه چې فکرونو ښکار نه شي.
د افغانستان نه راغلي د دولتي او ولسی ډلې په سواد کې د افضل خان لالا کور ته ورتګ غوښتلو خو د امنیتي ګواښونو له وجې هغوی ته سواد ته د تلو اجازه ورنه کړې شوه او دغه تعزیتي غونډه په دې وجه په بلور هاوس پېښور کې ترسره شوه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په رپورټ کې مو واورېدل چې د پاکستان امنیت له افغانستان سره تړل شوی دی. نو د افغانستان د هلمند ولایت د امنیتي وضع په اړه دلته یو رپورټ لرو. د افغانستان د ولسي جرګې هغه پلاوی چې هلمند ته تللی دی وایي د امنیتي ځواکونو شمیر کافي دی خو د رهبرۍ د کمزورۍ له امله وسلوال توانېدلی دي چې جنگ د لخکرګاه تر لمنو ورسوي. دغه پلاوی په امنیتي برخه کې د خپلو څېړنو د پیل خبر ورکړ او د وسلوالو څخه یې هم غوښتنه وکړه چې د جنگ څخه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په نادلي او مرجې ولسوالیو کې سخته جګړه روانه ده او د مرجې ولسوالۍ ځینې سیمې د طالبانو په لاس ورغلي دي. تفصیل د خپل خبریال په دې رپورټ کې وو.
په داسې حال کې چې د هلمند د مرجې او نادلي ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې سختې جګړې روانې دي. د ولسي جرګې هغه پلاوی چې د شنبې په ورځ د هلمند د امنیتي حالت د څېړنې په موخه راغلی دی وایي د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې کمزوري ده او په دې برخه کې به د ژر تر ژره تغییر راسي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالودود پوپل په یوه خبرناسته کې وویل د قوتونو شمېر کافي دی خو دا چې د جنګ لمنې ته لشکرګا رسېدلی دي باید څېړنه وشي او هغه مسؤلین د عدالت منګولو ته راکش کړی چې په دې برخه کې غفلت کړی دی.
په هلمند کې 15 قواوې زموږ د ارکامو له معلوماتو څخه وجود لري. دا چې ولې په صحیح طریقه په صحیح وخت کې استفاده نه ده ځینې سوې دا به محاسبه کېږي او دا احد د پوره صلاحیت سره راغلی.
په دې پلاوی کې د ولسي جرګې غړي معلم مرولي خان، عبدالجبار کرمان، سناتوران او یو شمېر قومي متنفذین هم شامل دي. د ولسی جرګې بلغړی عبدالجبار کرمان وویل د مخالفینو شمیر تر هغه کم دی چې په رسنیو کې یادیږي. سناتور ملا شیر محمد اخونزاده په دې خبره ناسته کې وویل موږ غلي چې خلکو ته روحیه ورکړو او د افغان ځواکونو ملاتړ وکړو. ملا شیر محمد اخونزاده ومنله چې د نامنوی د ډېرېدو یو عامل خپل وکیلان دي او نور باید دغه مسلې ته د پای ټکی کېږدي. هغه ونه ویل څه ډول وکیلان د نامنوی د ډېرېدو لامل دي.
اما موږ د دې د پاره نه راغلي چې خپل مسولیت په غاړه کې واخلو. صرف ستاسو د کومک د پاره راغلي. تاسو باید مطمئن اوسئ د هلمند ټول خلک باندې ځا کوم، د ښار پر خلک باندې ځا کوم چې ان شاء الله موږ در سره یو. په دې خاطر موږ راغلي چې تاسو یو روحیه درکو، پر دې خاور باندې مقاومت وکړي.
بل ښکارا او بربنده خبره باید مصالح مخالفینو ته وشي چې دوی د داخلا او فکر نه کوي چې دا هلمند هم د کندوز په کار وکړي.
دی پلاوی اکثر غړو په هلمند کې روانه جګړه د پردوی د استخباراتو بلله او پرغه وسلوالو چې افغانان دی ژغ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي او د افغان ځواکونو په وړاندې د مقاومت څخه لاس واخلي.
له هلمند ته موز موږ د خبريال ریپورت اوریدو. اردوونکو د پاکستان د نیشن ورځپاڼه کې د ومی نیشنل ګوند یو مشر پرچپ کټک په فاټا کې د قبایلي مشرانو په وجنه یو مقاله لیکلې ده. لیکوال لیکي چې د ډېرو کلونو راهیسې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د قبایلي مشرانو وجنه روانه ده خو حکومت هیڅ نه کوي. لیکوال زیاتوي دغه مشران چې د حکومت سره د ملاتړ په بنیاد وجل کیږي په کار د چې حکومت یې د حفاظت بندوبست وکړي. د مقالی غټي برخې له ملیحا میزاد اورو.
د نیشن ورځپاڼه کې لیکوال افراسیاب خټک په یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وینې تویدنه دوام لري. د نهې پورس په باجوړ ایجنسی کې وسلوالو درې مهم قبایلي مشران په بیرحمه سره وژل. لیکوال لیکي قبایلي مشر ملک محمد یونس رغکمنا تلی ته په گاډی کې روانو چې د ګلوشا په سیمه کې په بمی چاودنه کې وژل شو. یو بل قبایلي مشر ملک منصف خانوم د یو خخ کړل شوی بم چاودنې ښکار شو کله چې په باجوړ کې له جمعه واپس روان وو. هم په دغه ورځ یو قبایلي خبریال زمان محسود هم په ټانګ بازار کې په دفي وژنه کې وژل شو چې ذمہواري یې طریقې طالبان پاکستان په غاړه واخیسته. لیکوال لیکي وخت په وخت داسې خبرونه راځي چې په ځمکنو عملیاتو یا هوایی بمباري کې دومره کسان وژل شو. خدای آوازې د شمیر تر حده محدود وي او د وژل شو کسانو د نمونه او شناخت په حق له هیڅ نوی معلوم. په دې کې د بېګنا او کسانو د وژنې خو ذکر لسره کیږي هم نه. لیکوال لیکي د تیرو 15 کالو راهیسې قبایلي مشران د حکومت طرف اخستو له وجې وژل کیږي خو حکومت د هغوی د حفاظت لپاره هیڅ مناسب بندوبست نه کوي. حکومت د دوی مرسته هم نه کوي چې دا ډول په سیمه کې د طالبانو او د القاعدې خلاف په جګړه کې دوی کامیاب شي. په مقاله کې لیکل شوی چې وخت په وخت وسلوالو خلاف په سیمه کې پوځي کاروایان شروع دي خو دغه مسله اوس هم په ځای د ځکه چې افغان طالبانو ته هیڅ ونویل شو او هغوی ته بیا ځایي ملاتړ ترلاسه و. لیکوال لیکي د طالبانو شبکې برقرار دي او د قبایلي مشرانو وژنه روانه ده خو د هغوی د وژنې په اړه د حکومت هیڅ رد عمل نه ښکاري. د ملک محمد یونس او ملک منصف خان کورنو ته د حکومت لخوا د غمرازۍ یو ټلیفون هم نه شو. د لیکوال په خبره په دې اکل کومې فیصلې ته رسیدل ګران ښکاري چې داس روان دي. لیکوال لیکي د ضرب عذب نومي عملیات په جون 2014 کال کې شروع شو چې په سر کې تمه کېدله چې دغه عملیات په یوازې د 100 میاشتو لپاره وي خو داسې ونه شو او دغه عملیات خیبر ایجنسی او د فاټن روسي متوم وغځېدل. داسې ښکاري چې دا به د 100 کلونو لپاره روان وي. لیکوال پوښتنه راپورته کوي چې آیا په فاټا کې د جګړې د خاتمې او د بېکوره شو خلکو د بیا آبادولو کومه کړنلاره موجوده ده او که نه. لیکوال لیکي په کار ده چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ادارې د پښتنو مشرانو وژنې او تباکاری خلاف غږ پورته کړي. نه یوازې دا بلکې د فاټا د ولس په وړاندې د زیاتې خلاف ته یو کمیشن هم جوړ کړل شي.
او دونکو که څه هم تاسو د پراچا خټک په دغه مقاله کې وردل چې پاکستان حکومت د ځنو وسلوالو خلاف ګامونه نه پورته کوي خو د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د دې هېواد جنگي الوتکو ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خبر ایجنسۍ په لوی پرتې سیمه راجګال کې د وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه 15 مشکوکه وسلوال پکې وژل شوي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه یې اهم پکې له منځه وړي دي. که څه هم په اوس په دغو بریدونو کې د وسلوالو د وژلو ادعا کوي خو د هغوی د هویت په اړه یې څه نه دي ویلي. پاره نور تفصیل د زبی شپک په دې رپورټ کې وو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د هیواد جنگي الوتکو افغان پولي ته سیرما د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمې په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي او هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې د شنبې په ورځ په یو خبر کړي بیان کې رسنیو ته ویلي چې د هیواد جنگي جټ الوتکو د خیبر ایجنسۍ د لرې پرتې سیمې تیرا په راجګال نومي سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه 15 وسلوال پکې وژل شوي دي. که څه هم پوست په دغه هوایي بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادا کړې، خو تر دې دمه لا د وژل شوو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. د پوځ مطبوعاتي څنګه همداراز ادا کوي چې په هوایي بریدونو کې د وسلوالو ګڼ شمېر مرکزونه هم له منځه وړي دي. په عین حال کې د خیبر ایجنسۍ یوې باخبرې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې جټ الوتکو د خیبر ایجنسۍ په لرو پرتو سیمو کې بمباري کړې، خو په دغه سیمو کې د ټلیفوني شبکو د بندښت له امله یې پکې د وژل شوو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل. په عین حال کې د خیبر ایجنسۍ یو امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی، فرانس پریس خبري ایجنس، په دې سیمه کې د هوایي ځواک د بمباري او د 15 وسلوالو د وژلو پخلی کړی، خو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. راجګال افغان پولي ته نږدې پرته سیمه ده چې پاکستاني ځواکونو په کې له تېر یو کال راهیسې د خیبر ټو په نامه پوځي عملیات پیل کړي او د پراخو بریاوې دا پکې کوي. ویل کېږي چې د خیبر ایجنسۍ په لرو پرتو قرنیو سیمو کې لا هم د لشکر اسلام او تحریک طالبان پاکستان وسلوال پټ دي چې له هغه ځایه پر امنیتي ځواکونو بریدونه پلانوي. د پاکستان پوځي مقاماتو په دې وروستیو کې د خیبر ایجنسۍ او شمالي وزیرستان په لرو پرتو قبایلي سیمو کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه تیز کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ځواکونو په دغه دواړو قبایلي سیمو کې له تېر 2014 میلادي کال راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې دغو سیمو ډېری برخې له وسلوالو پاکې کړي دي.
که څه هم پاکستان په وضع ادعا کوي چې یو شمېر وسلوال چې په دغه بمبارۍ کې وژلي دي د خیبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه راجګال کې، خو لا هم آزادو سرچینو او وسلوالو پر دې اړه څه نه دي ویلي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
په پاکستان کې روان کال په اکتوبر میاشت کې د زلزلې پس د خیبر پختونخوا په زلزله ځپلو سیمو کې که یوې خوا ته د دغو خلکو د بادکاري په لړ کې هلې ځلې روانې دي، نو بل پلو اوس هم په علاقه کې داسې ډېر کورونه دي چې زلزلې ورته نقصان رسولی خو بیا هم پکې خلک اوسیږي. دا چې د دغو خلکو د بادکاري د متبادلو لارو لپاره حکومت څه کوي، تفصیل د ملیحه میزاده په دې رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د 26 اکتوبر په زلزله کې نه یوازې ځاني نقصان شوی، بلکې په سیمه کې په لویه کچه ودانو ته هم تاوان رسیدلې دي. له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې شمیر ښایي چې په زلزله کې دغلته 1,892 کورونه تباه شوي دي. ډېرې ودانۍ داسې هم دي چې زلزلې پکې درزونه راوستې دي او د اوسېدو لپاره خطرناک ګڼل کېږي، خو بیا هم پکې خلک استوګن دي. دلته دا پوښتنه راپورته کیږي چې په حفاظت سره د دوی د اوسېدو لپاره حکومت څه متبادل بندوبست کړی دی که څنګه. په دې اړه له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې یو چارواکی احمد کمال وای،
د چا کورونه چې تر څه حد خراب شوي دي او یا د خرابېدو باوجود پکې اوسېږي، نو په دې لړ کې نه یوازې دا چې صوبایي حکومت د هغوی د رهایش د متبادل بندوبست لپاره ګامونه پورته کړي، بلکې د دغه خلکو په دې د آماده کولو کوشش هم روان دی چې دوی دې نورو هغو کورونو ته ولاړ سي چې حکومت ورله انتظام کول غواړي. دا عمل به جاری وي، د ځینو لپاره بندوبست سوی هم دی.
په پېښور پوهنتون کې یو انجینیر او پروفیسر ډاکټر نوید احمد هغه لارې بیانوي چې باید د دغو خلکو لپاره پرې په خاصه طریقه کورونه جوړ شي.
خود دغه علاقو کې چې کوم دانو ایڈوانس مټیریال یا ټیکنالوژیز موږ نه شي استعمالولې، اله پکا چې کوم زموږ خپل لوکل ټیکنیک سي، هغه موږ د سي کوچ د خپل بلډینګز موږ د سي جوړ کو چې هغه وی کم خرج باندې وی او زړه لپاره پروف مې دی باندې موږ خپل چې کوم هغه تحقیق کړې دي په یو ټی پېښور کې، نو هغه د پات کوم د کنفاین میسنری بلډینګز ورته وای کمی کې دا بلډینګ کالم موږ استعمالو د بندې کې د هاریزنټل بینډز یا بیمز، نو هغه چې علاقو کې دغه قسم چې کوم کنسټرکشن ټیکنیک ته لاخه دي
خو احمد کمال دا غوستون ذکر کوي چې دغه خلکو په آبادکاری کې ورسره مخامخ دي.
په
زلزله ځپلې سیمه کې مهمه مسله دا ده چې کورونه نږدې نه دي، بلکې 2 او 4 کیلومتره پاس درته 2 یا 3 کورونه ښکاري. بیا ځینې داسې کورونه دي چې د غرونو د پاسه جوړ دي او ورته رسایي ګران ده. دغه خلک راضي کول هم یوه مسله ده. دا هغه خلک دي چې له پیړیو راهیسې دلته آباد دي او نه غواړي له دغه ځایه ولاړ سي. دوی غواړي چې په خپل خپل کورونه آباد کړي، خو موږ په یوه ښه ټولنیزه لاره د دوی د مسلې حل راباسو.
بہتر کمیونٹی اپروچ کے ذریعے ساری چیز کو لے کے چل رہے ہیں.
ڈاکٹر نوید وائی پفوری توگا دا زلزلہ زپلو خلکو آباد کاری پدا سے طریقہ پکار دا چی دویلا پکا مخرچا زلزلہ پروف ودانے جوڑی کرل شی. ہو پدے کے نموڑے دا اولس او پتیرہ دا مزدوران تربیت او دا پوہے لپارا دا میڈیا رول ضروری گنی. دا پدا سے حال کے دا چی پخیبر پختونخوا کے روان کال پا زلزلہ کی 222 کسان مڑ شوی دی او زیاد نقصان یہ چترال دیر او شانگلہ کے شوی دی.
اردن کو کچا ہم تاسے پر رپورٹ کے وارد ل چې حکومت دا وکوي د زلزلہ زپلو خلکو د اوسېدو لپاره یې تنظیم کړي. خود مومند او باجوړ جنسي زلزلہ زپلی بیا وایي چې یخنی زیاته شوې ده او د هغوی کورونه وران پراته دي. دی وایي د حکومت لخوا ورته یوازې خیمه هم نه دی ورکړل شوی او ماشومان مېرمنې او بوډاګان یې بیمار دي. دوی له حکومت د خوراکي توکو هم غوښتنه کړي. نور تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبريال شانواس ترګزیرا کوي.
دا محمد او باجوړ ایجنسی زلزلہ زپلی گیله کوي چې حکومت د هغوی سره د مصیبت وخت امداد نه دی کړی. دوی وای چې سخت یخنی ده او ماشومان او زنانه او بوډاګانو ته تکلیف ده چې په سپینه ډاګ شپې کوي. په باجوړ ایجنسی غټه دراسه لارزو کړي کې 250 کورونه دي چې پکې 340 کورونه رنګېدلې. دغه کلی سپینګری سید معروف شاه وای بیا می د محمود ایجنسی د تمنزود اختیار خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې سرکاري تنان راضي او ځینې کورونه لیکي خو خیمه یې ورته لا هم نه دی ورکړي. ورنه مې وپوښتل چې بیا نو زلزله زپلی په کوم حال دي.
تر اوسه پورې یو حکومتي خیمه نه راغلی ده، نه حکومتي امداد راغلی دی، نه بل کوم د سیو اډ مونږ دی چې هغه د حکومت طرف نه خلکو لپاره په دې ریزرو څخه راغلی او د څه خلکو نشو در چې هغه په کلاو اسلام پراسه دي او هغه د کلاو اسلام برابر څه کوي چې هغه یاد رشتہ دار کو پراسه دي، یاد اور په کوټه کې پراسه دي، یاد ګاون په کوټه کې پراسه دي.
ګلاب جان هم د سلارزو باجوړ ایجنسی و سیدون کې دی او هغه وای چې په کار د حکومت د هغوی سره مرستې وکړي.
یو حکومت راځي او هغه انټرنټ نه کوي او د پولیس کمینانو د توازن نه ورکړي چې یو شعر راشي او هغه کوم د چا ته میلا او شي. حکومت صرف راځي او څو ځله انټرنټ نه کوي
چارواکی ڈاکٹر عرفان پوینا حکومت چمتو دے او دغه زلزلہ زپلو سره مرسته کوي چې څومره ضرورت دغه خلکو وي نو هغه هم خیمه ورته راغلی او ځینې پکې تقسیم شوی هم دي او که ضرورت لدی زیات شو نو هغوی باید دغه ضرورت خامخا پوره کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو ته وګورئ ستاسو راځي چې د هارون بچا په غو کې د خوندور سندرو ورو مشال ریډیو خبرونه تا اوګست یو ردونکو نهنی می بجی شوی دی او نیسا اجمل هم سټوډیو ترا غلی نور از چیل هغه د خبرو لنډی زور
د عوامي نېشنل ګوند مشران وايي د پاکستان او افغانستان سوله او ثبات او پرمختګ له یو بل سره تړلي دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افضل خان لالا د فاتحې لپاره تېره ورځ د افغانستان یو شپږشت کسیز پلاوي پېښور ته په دوره او د عوامي نېشنل ګوند له یو شمېر غړو سره یې ولیدل. په دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یوې غونډې ته وویل چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه دې دا باوري کړي چې خاوره باید د یو بل پر ضد نه کارول کېږي. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې په خبر ایجنسۍ کې د وسله والو پر ضد په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 45 مشکوکه وسله وال وژلي دي. تېره ورځ د پاکستان پوسټ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې پوسټ د خبر ایجنسۍ په تیره سیمه کې د وسله والو مهم مرکزونه په نښه کړي دي. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي د شپږشتم اکتوبر په سلسله کې د زیانمنو شویو ودانو لپاره حکومت په متبادلو لارو کار پیل کړی دی. دا خبره د این ډی ایم ای چارواکي احمد کمال پرون مشال ریډیو ته وکړه. بلخوا په سلسله ځپلو سیمو په خاصه توګه د مومند او باجوړ جنسو خلکو مشال ریډیو ته پرون ویلي دي چې په سلسله کې کورونه روان شوي او د تش آسمان لاندې ژوند کوي، باید حکومت ورسره مرستې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر نن هند ته دوره کوي. د ملي امنیت د شورا ویان تورب غورزنګ پر نشال ریډیو ته وویل چې په دې سفر کې به نوموړی په افغانستان کې د بد امنیت ځپلو، د افغانستان د امنیتي او د دفاعي ځواکونو د تجهیز او د افغانستان له دغو ځواکونو سره د هند د همکارو په اړه خبرې وکړي. د ترکمنستان ولسمشر دوه سرکاري کمپنیو ته امر کړی دی چې د ټاپي پروژې په ګیس پایپ لاین دی کار پیل کړي. د ټاپي پروژې تر لاندې به د ترکمنستان څخه ګیس پاکستان، افغانستان او هند ته ورکول کېږي او په کرواشیا کې نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچول کېږي.
خبرونه مو له مشال ډیو اوریدل چې انیسا اجمل باندې کول او اوریدونکو په دین مای کې بعد نور رپورټونو تر څنګ واورې چې ترکمنستان به د تاپی پروژې د غازو د پایپ لاین د جوړېدو عمل کار په څو اونۍ کې پیل کړي، خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي احمد الله تغوښ.
جنگ ورسپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې ملک نه ترهګرۍ خاتمې لپاره یې ضرب عزب اپریشن شروع کړو چې مثبتې نتیجې مخې ته را روانې دي او په ملک کې به اوس صرف د آئین بالادستی وي او د اولس خوښه به چلیږي او هیڅ چا ته به د مذهب په نوم د یو بل د وژنې اجازت ورنه کړي. ورسپاڼه لیکي چې په دې ملک کې د کلونو راهسې نسلي، لسانی، سیاسي او علاقایي اختلافاتو په شمول مذهبي او فرقه ییز بنیادونو د یو بل د جن لړۍ روانه ده او د هر وخت حکومتونه او قانون نافذ کوونکي ادارې د دې په مخنیوي کې مؤثره کردار ادا نه کړی شو. ورسپاڼه لیکي چې موجوده حکومت د ضرب عزب اپریشن او قومي اکشن پلان تر لاندې د هر قسمه ترهګرۍ د خاتمې لپاره کارویان روانې کړي دي، خو دې سره سره د ټولو مسلکونو عالمانو له هم پکار دي چې په دې لړ کې خپل کردار ولوبوي. نوای وخت ورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي دي چې غربي ملکونو سره یې په ترهګرۍ کې ککړو پاکستانیانو د واپس ملک ته رالیږلو معاهده شوې ده، خو ځینې ملکونه د دې معاهدې غلط استعمال کوي او په پاکستانیانو په غیر د څه پلټنو نه د ترهګرۍ ټاپه لګوي او ملک ته یې رالیږي. ورسپاڼه لیکي چې د نړۍ په نورو ملکونو کې د پاکستانیانو سره په بد سلوک د داخله وزیر لخوا نوټس اخیستل یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې داخله وزارت د اوس په دې په سختۍ سره عمل درآمد هم وکړي. ورسپاڼه لیکي چې نړۍ دې په پاکستانیانو الزامونو لګولو او د دوی په واپسۍ نظر ثانی وکړي، ځکه چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ډېرې قربانیانې ورکړي دي. ایکسپریس ورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې لاهور کې شوي سرمایه‌کاري کانفرنس کې د چین، ترکیې او برطانیې په شمول د مختلفو ملکونو 2500 سرمایه‌کارانو ګډون وکړو او حکومت د غیر ملکي سرمایه‌کارانو ته په پاکستان کې په سرمایه‌کاري کولو د مکمل تحفظ او د سہولیاتو ورکولو وعده وکړه. ورسپاڼه لیکي چې غیر ملکی سرمایه کارانو ته د منافع ګټلو موقع ضرور ورکول پکار دي، خو په یو مناسب طریقې سره. که حکومت د یو متوازن سوچ سره مخ په وړاندې لاړ شي، نو په ملک کې د سرمایه کاری موقع پیدا کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا نیو ټایم ورسپاڼې د پاکستان تر ټولو لوی خار کراچۍ د حالت په اړه لیکنه کړې ده. ورسپاڼه لیکي چې په دې خار کې د عملیاتو په نتیجه کې جرمونه کم شوي دي. بل پلو د هند انډین ایکسپریس نومې ورسپاڼې بیا د دې هېواد او افغانستان ترمنځ د پوځي همکارۍ په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې دا د هند یو زړوره پریکړه وه چې افغانستان ته پوځي هلیکاپټر ورکړي. بوریوال کاکړ د دواړو مقالو غټه کې دراوروي.
نیویارک ټایمز د پاکستان د لوی او صنعتي ښار کراچۍ د حالاتو په اړه لیکي چې اوس په دې ښار کې په جرمونو کې کمی راغلی دی. ورځپاڼې د چارواکو او ځایي خلکو له خولې لیکلي چې په دې ښار کې د جرمونو په کچه کې د کموالي سبب په دې ښار کې د رینجرو عملیات او د امنیتي حالت څارنه ده. خو ورځپاڼې لیکي چې د امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د امنیت ساتنې په پلمه یو دوه قوي ګوندونه هم په نښه کوي. د دې ګوندونو غړي او د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې د دې پیښو پر مهال امنیتي ځواکونه په پراخه کچه له بشري حقونو سرغړونې هم کوي. د دوی په وینا له بشري حقونو په سرغړونو کې آن داسې هم کوي چې مشکوک کسان تر نیولو وړاندې په ډزو ولي او وژني. نیویارک ټایمز لیکي چې د رینجرو د عملیات دوه کاله وړاندې د کراچۍ په هغو سیمو کې پیل شوي وو چیرې چې وسلوال طالبانو او نورو جنایي ډلو نفوذ درلود. خو سږ کال د امنیتي ځواکونو چارواکو پریکړه وکړه چې د متحده قومي مومنټ پر ضد هم ګامونه پورته کړي، کوم چې له لسیزو راهیسې د کراچۍ ښار په واک کې ساتلی دی. بل پلو د سند رینجرو د روان کال په اگست کې د پخواني ولسمشر او د پیپلز ګوند چلوونکي آصف علي زرداري یو نږدې ملګری ډاکټر عاصم حسین هم له ترهګرو سره د مرستو په تور ونیوي. د متحده قومي مومنټ او پیپلز ګوند مشران وایي چې رینجرز ځواکونه تر اجازه زیات ګامونه اخلي او دوی د سیاسي وجوهاتو پر اساس په نښه کوي. نیویارک ټایمز لیکي داسې ښکاري لکه امنیتي ځواکونه چې د کراچۍ ښار د متحده قومي مومنټ له واک ایستل غواړي. د ورځپاڼې په لیکنه دا په داسې وخت کې ده چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په ملکي چارو کې ښکیل شوی دی او په ځانګړې توګه یې زیاتره وخت د ملک په بهرنۍ تګلارو کې ولسی حکومت ډډې ته کړی دی. بل پلو د هند انډین اکسپرس نومي ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې دا د هند یو زړوره پریکړه وه چې افغانستان ته پوځي هلیکاپټرې ورکړي. د ورځپاڼې په لیکنه افغانستان دې هلیکاپټرو ته زیاته اړتیا لري او هند ته تر ویلو وړاندې یې وروسته ویلي وو چې دا ضرورت یې ورپوره کړي. د ورځپاڼې په لیکنه تر هغه لا هم ور وړاندې امریکا له روس څخه د افغانستان د هوایي ځواک لپاره هلیکاپټرې اخیستې وې، خو هغه سودا بیا په اوکراین کې د روس د لاسوهنې له کبله ونه سوه. د ورځپاڼې په لیکنه افغانستان د دې پوځي مرستو غوښتنه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې کړې وه. د ورځپاڼې په لیکنه افغانستان ته د پوځي هلیکاپټرو د ورکړې پریکړه د هند او افغانستان ترمنځ د ژورې همکارۍ څرګندونه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته وګورئ اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د مصر په سینا کې د رلویدلې روسي الوتکې د علت معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د دې پیښې د تحقیقاتو لپاره د دونو متخصصان په یوې کمیټې کې راغون شوې دي چې مشر یې ایمان المقدم نومیږي او د مصر دی. المقدم په قاهره کې د وروستیو څېړنو په اړه په یوې خبري غونډه کې له رسنیو سره معلومات شریک کړل. تفصیل د مشال د خبر د مرکزی څانګې په راپور کې له احمد شیبر اورو.
امریکا او بریتانیا ویلي دي چې د اکتوبر په یو دیرشمه چې کومه روسي الوتکه د مصر په سینا کې وغورځېده، داسې احتمال شته چې د تروریستي برید له امله نسکوره شوې وي. روسانو دا احتمال د اوس لپاره نه دی تایید کړی او ویلي دي چې تحقیقات روان دي. د دې تحقیقاتو مشر ایمن المقدم تیره ورځ وویل چې د الوتکې په تور بکس کې یو غږ اوریدل شوی دی. یو غږ د الوتکې د تور بکس د ثبت په وروستۍ ثانیې کې اوریدل شوی. ځانګړې څېړنه به په تخصصي لابراتوارونو کې د دې غږ د معلومولو لپاره ترسره شي. ایمن المقدم مصری دی او د روسیې یربس رالویدلې الوتکې د څېړنې د کمیټې مشري کوي. په دې کمیټه کې روسي، جرمني، فرانسوي او آیرلندي متخصصان یو ځای شوي دي. د فرانسې دوهم تلویزیونی چینل د یو څېړونکي په وینا چې د رالویدلې الوتکې تور بکس لیدلی دی خبر ورکړ چې چاودنه د الوتنې پر مهال ښکاره اوریدل کیږي. خو ایمن المقدم په قاهره کې خبري غونډې ته پرون وویل چې تر دې دمه کیسه لا روښانه نه ده.
فور ائیډنټیفاینګ
د الوتکی د ټوټول لمړنوي څیړنو تر اوسه د الوتکی د نننه د ماتیدو نقشه نشکاري
ان فلایټ بریک اپ
فرانس پریس اژانس ته وی سرچینې چې د الوتکی د پیښې له مسلې با خبره ده ویلې دي چې له ثبت شویو معلوماتو ښکاري چې الوتکه عادي روانه و یو مخادي او یو ناسا په هر څو ورک شوې دي په سینا کې په هغه ځای کې چې الوتکه راغورځېدلې ده وسلوالو چې له داعش سره اړیکې لري ویلې دي چې دوی د الوتکه راغورځولې ده خدای نه دی ویلي چې څنګه یې نسکور کړی ده
د احمد شیبر نامو ریپورت اوریدونکو د مشالې خبرونه ته وګستې راځي چې د فیاض خیشګي په واسطه خوندور سندره ورو
دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے آشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ آشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ زستان شرم دما تے زمان شرم دلے زستان شرم دما تے زمان شرم دلے اخیر میں دہمت نہ مرحلے او شرم دلے اخیر میں دہمت نہ مرحلے او شرم دلے
د فیاض خیشګي په واسطه مو د رحمان بابا کلام اوریدونکو رازو خبرونه ته ترکمنستان بعد د تاپی پروژې د غازو د پایپ لاین د جوړېدو عمل کار په څو اونیو کې پیل کړی د اعلان د دغه هواد ولسم شروع کړو دوو کپنو ته یې امر وکړ چې کار شروع کړي د اقتصادي چارو یو شمیر کتونکو په دې باور دي چې له دې پروژې سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امنیت ټینګ شي او د دې پروژې له درکه به په سلګونو زره افغانان کار پیدا کړي اوریدونکو د ترکمنستان پاکستان افغانستان او هند ترمنس په دغه 1300 کیلومتر اوږد پایپ لاین باندې څه باندې لس ارب ډالره خرچ راځي تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې ورو
د ترکمنستان ولسمشر د ټاپی د غازو د پایپ لاین د جوړېدو د کار د پیلېدو امر وکړ د ترکمنستان د دولتي اژانس راپور لمخې ولسمشر قربان کولی بیردی محمدوف د ترکمن گاز او ترکمن گاز نفس ترای دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې د گازو د پایپ لاین د خپل برخه کار دی په دسمبر میاشت کې شروع کړي. د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب د ټاپی پروژه لدري اړخونو د افغانستان په ګټه بولی.
د افغانستان لپاره ډېر زیات اهمیت لري، یو اقتصادي موضوع ده، یو سیاسي موضوع ده، یو د امنیت له جهته. د اقتصادي جهته دا ده چې هغه چې هغه شروع کوي افتاته پر چې افغانستان کې داخليږي یو اندازه کار افغانستان کې ایجاد کیږي، د افغانستان خلق دې ګاز نه استفاده کوي یو اندازه، په عین زمان کې منګه پاکستان سره یو ښه روابط پیدا کولای شي، دې خاطر چې منافع شریکی کیږي د اقتصادي جهته.
تم ده چې د ټاپی پایپ لاین د هرات د تورغونډي لارې د فرا او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته ګاز ولېشتوي. دغه پایپ لاین 1300 کیلومتر اوږدوالی لري چې 115 کیلومتر د افغانستان له خاورې تیریشي او پر دې پروژې به تر 10 میلیارد ډالر ډیر لګښت راشي. د پانتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپیله پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې شسی.
څنګه فرسان پاکستان او افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره، هغه یو پرابلم درلود چې هغه منطقه په نوم د استراسبورګ، استراسبورګ د فرانسې او د آلمان په منځ کې دی باندې څو ورځې جنگونه وکړل، اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترک اسوه د دې لپاره دوی د نور دی لاست جنگ نه واخیسته، نور جنگ نکوه، بنان ډیر آرام اصل. د دې جهته موږ فکر کوو کله افغانستان او پاکستان منافع هم مشترک سي، چې همدغه پایپ لاین د دې منافع مشترک دي، د دې خاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بی جای مداخله وکړي.
د ټاپی د پروژې له پیلې دو سر به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته 300 میلیونه ډالر د ترانزیت لارې ترلاسه کوي او د دې گازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کیږي. د ترکمنستان د دولتي اژانس خبر لمخې د ټاپی پروژې پایپ لاین به هر کال د 30 میلیارد متر مکعب د گازو د لیشتېدو وس لري او د 2013 کال تر اخیر به د ترکمنستان گاز د دې پایپ لاین له لارې هند ته واستول شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال ډیو خبرونه تا کوګستای اوریدونکو ډیلی ټایمز ورسپانه په یوې دریا کې لیکي چې په دې ورستیو کې په کراچۍ کې د وی غونډې پر مهال څېړونکو ویلي دي چې پاکستان کې شاوخوا 90% ماشومان په سمتوګه لوستل نشي کولای. اداریا زیاتوي په پاکستان کې د تعلیم معیار خکولو پرځای په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیاتولو ته زیات پام کیږي. د ادارې غټي برخه لانیس اجمل اورو.
ډیلی ټایمز رسپانه په خپل اداریا کې لیکي چې په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د ټول پاکستان د ماشومانو په اړه یو مشاعره وشوه چې پکې د تعلیمي چارو پوهانو او د ادب څېړونکو ګډون کړی و. ادارې لیکي په پاکستان کې صد پاسا 98% سکول ته تلونکي ماشومان اردو یا انګریزي په سمه توګه نشي لیکلي. ادارې لیکي دا 98% شمیره ډیره خفه کوونکې او حیرانوونکې ده چې وایي د تعلیم په لومړۍ کچه کې ماشومان لیک او لوست نشي کولای او بیا په نړیواله کچه د مقابلې لپاره هم ورکی ضروري صلاحیتونه نه وي. ډیلی ټایمز لیکي د با صلاحیته تعلیم د پیاوړي بنیاد لپاره د زده کړې لومړۍ برخه لوستل لیکل او شمیرل وي. ادارې لیکي په پاکستان کې د تعلیم معیار اخکولو پر ځای په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیاتولو ته پام کیږي. رسپانه لیکي د مسئلې ته په کتو سره په پاکستان کې په زیاتره شخصي سکولونو کې 99% استادان هم پر دې بنیادي خبرو کار نه کوي چې آیا یو ماشوم به مختلف ټکي څنګه او په څنګ غږ کې وایي. ادارې لیکي په پاکستان کې د کام پرسته او حب الوطنۍ بې سایه جذباتو لوجي اردو او انګریزي ته د رابطې لپاره د خاصو ژبو ځای ورکړل شو چې ورسره علاقایي ژبې لاندې راوغورځېدې. ادارې لیکي تنزانیا هیواد تر خپلواکۍ وروسته پر هغو پالیسیانو ټینګار وکړ چې پرایمري تعلیم دې له نورو ژبو سره سره په مورنیو ژبو کې هم ورکړل شي، چې په نتیجه کې د دا هیواد تعلیمي شرح 99% شوه. ورسپانلی کې پاکستان هم باید د تنزانیا د یو مثبت مثال ناسته کړه وکړي او نصاب ته بیا کتنې کولو سربیره استادانو ته سمه روزنه ورکړي او د علاقایي ژبو د ودې لپاره د بیان باسي پرته باید د علاقایي ژبو په سمه توګه د کارولو لپاره تعلیمي سینه جوړ کړل شي. ادارې لیکي باید د حالاتو نه زده کړه وکړل شي او د تعلیم یافته جاهلانو د پیداوار مخه ونیول شي. ډیلی ټایمز لیکي د مورنۍ ژبې لمانځل او د دې د ودې لپاره کارونه کول د یوې تعلیم یافته او پرمختللې ټولنې په لور لاره ده.
اوردونکو ته باندې سچمل چې تاسو د ډیلی ټایمز ورسپانې ادارې وړاندې کوله.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان دې دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتون خوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانہ کې چې شاباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو کې خاور خو زبردست ځای او هغه تبدی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پاو کم درې او د هر زیارت پورس په پاو کم یو لس بجې.
نمشال ډیو خبرونه تا وګستئ. اوریدونکو په ننګرهار کې مدني فعالان تور لګوي چې د پوهنې ریاست کې د اصلاحاتو پر ځای فساد تکرار کیږي. دوی د پوهنې ریاست له چارواکو غواړي چې دروابطو په بنیاد په مهمو پوسټو مقرري باندې کړي. نورحال له جلال آباد د مشال ډیو خبريال باز محمد عابد په دې رپورت کرا کوي.
په ننګرهار کې د بیلابیلو مدني او فرهنګي ټولنو استازي د شنبې په ورځ د ننګرهار علمي او فرهنګي مرکز میدوتیک کې د یوې مطبوعاتي ناستې پر مهال د پوهنې ریاست په چارواکو غږ وکړ چې په دغه ریاست کې د فساد د مخنیوي په خاطر وړ او په کار پوه خلک په کار وګماري. د مدني فعالانو دغه ناسته د افغانستان د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اساس وه چې د نتایجو او شهادتنامو د مدیر عبدالغني فاروقي پر ځای بل کس په کار ګمارلی دی. د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون په دغه خبري ناسته کې وویل چې د پوهنې ریاست د نتایجو او شهادتنامو مدیر په دې خاطر له خپلې دندې ګوښه کړې چې په فساد کې لاس نه لرلو.
دغه خبرې دي چې په دې ریاست ته د کارمندانو د خولې نشوي دي وې دا د عوایدو شعبه وه او دا نشو برابر اولی قواعد شه دي چې چاته $1000 تصدیق جوړ کا چاته $2000 جوړ کا چاته اسناد جوړ کا چولی هغه څوک چې هیڅ ګینه مانی هغه څوک چې دا ټول ولې سیمانی معرفي مانی شاګرد دی مانی استاد دی مانی مدني ټولنې مانی ولې دغه په خلاف باندې اقدام کی.
د ختیز ادبی بهیر مشر ضیا الدین همتمل په خپل خبرو کې وویل چې د نتایجو او شهادتنامو د نوی مدیر ټاکنه د ننګرهار د پوهنې ریاست د تخریب لپاره شوې ده.
تاسو ته زه پیشګوئی کوم چې تاسو به وګورئ چې هغه کس د مکتب مخ به نه لیدلی دروازه به نه لیدلی هغه به د دولسم شهادتنامه به په لاس یو دی او خوانه ورکول کیږي. د ننګرهار د معرف د ځپلو لپاره شعورن کار روان دی او که مونږ او تاسو په دې کې چوپ پاتې شو دا پوهه او دغه فرهنګ ټول ځپل کیږي.
استاد عبدالغني فاروقي وویل چې د سره د اداري اصلاحاتو د وصول خلاف عمل تر سره شوه دی.
د معرفت خدمت کې شلکرانه سابقه لرم او دا خدمت ز په اخلاص سره د ملت بچو ته کوم او اوس ز د پوهنې وزارت ته فیصله په اساس د خپل دند نه ګوښه شوم. د اصلاحات اداري د وصول او قانون خلاف عمل تر سره شوه دی. ز د قانون او مدني طرزالعملونو پرانا کې د خپل حق غوښتونکی يم.
د مدني فعالانو پریکړه وکړه چې کدی یک شنبه پورس تر دوه بجو پورې د ننګرهار د پوهنې ریاست د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورنکړي. دوی به د ریاست مخې ته خیمه لګوي او تر هغه به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي سو پوري چې غوښتنې نوي منزور شوي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلیم په خو ګورې نو ته به دا رحمت ګل فنکار
دا پختنو پر خاور نام نے دا هنرمندانو هلی زلی پر سڈول اغیزمنی کڑی دی.
حالات تا دی سندری ویون کی دی او کوم سیکاران دی ټول دغه مسلې ښکار دی.
دا پختو موسیقي دا ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دی پای کی دا موسیقي دا لپاره بیل یو شاندار زیاده ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
د مشال ډیو خبرونه ته غوښته یو دونکو زو افغانستان ته د خوست ولایت چارواکي وایي چې پر ورستیو دریو میاشتو کې 215 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي او حکومتي دورو په کارونو کې اهم خواله راغلي. خو دوی په دې هڅه کې دي چې پراتون کو دریو میاشتو کې ته دې ډیر پرمختګونه ولري. تفصیل د نقیب الله خیل په دې رپورت کې ورو
د خوست ولایت چارواکي وایي چې په وروستیو دریو میاشتو کې یوازې د ملي پیوستون د پروګرام له لارې د 253 میلیون افغانۍ په لګښت د څه باندې 200 ودانیزو پروژو کارونه بشپړ شوي او له دې سربیره شپږ نورې اساسي او لوی پروژې هم ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د شنبه پر ورځ خوستوالي حکم خان حبیبي د یاد ولایت حکومتي ادارو د سل ورځنۍ فعالیتونو د راپورټ ورکونې په غونډه کې وویل چې په وروستیو دریو میاشتو کې د حکومت حساب ته 215 میلیون افغانۍ نوي عواید راټول شوي او په ځانګړي ډول د خوست د ښاروالۍ په عوایدو کې 25% ډېروالی راغلی دی. خوست ولې خپل راتلونکي پلانونه هم وړاندې کړل او زیاته یې کړه چې
متون په خوړه باندې 160 متره په اوږدوالي پل به پرې نږدې کې افتتاح شي. د هوایي میدان موضوع مخکې هم وویلې مسؤلیت چې جلات محمود ولسمشر راټاکلی و امیدوار یم چې هغه پروژه هم راسي او خلاصه شي. دوه د ښاروالۍ لپاره د سړکونو یوه پروژه 50 میلیونو په ارزښت چې کابل ته تللې ملي تدارکاتو په کمیسیون کې ده.
خوست والی د عربي متحده اماراتو په مالي مرسته د میلیونونو ډالر په ارزښت په نږدې راتلونکي کې په شیخ زاید پوهنتون کې د وو بیلابیلو پروژو د پیلېدو خبره وکړه.
د خوست شیخ زاید پوهنتون کې وو مختلفې پروژې دي چې څلورې ساختماني پروژې دي دوی هم د تجهیزاتو پروژې دي چې ټول دفترونه به په میلیونونو ډالرو په ارزښت باندې چوکۍ کاوچ او میز کمپیوټر دا به تجهیز کیږي. یوه هم د کدري روغتون شفاخانه ده چې انشاءالله عزیز دا به کیږي.
په خوست کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون مشر هارون مجاهد د حساب ورکونې دا ډول ناستې او پروګرامونه ګټور بولي او زیاتوي چې په دې سره د حکومت او ولس واټن ختمیږي او خلک پوهیږي چې حکومتي ادارې دوی لپاره کوم کارونه کوي.
څومره کې د اجراتو نه اداره خلک خبرېږي ولس خبرېږي هغه فاصله چې پیدا شوې ده پیدا کیږي د هغه د کموالي لپاره خپل د اساسي کړنه ده او کار د ترسره کیږي.
د ولایتي شورای وطن غړي واګمه ارزو وایي کچېرې دا راپور د ولس د پوره منلو وړ هم نه وي بیا هم دا چې ولس د خپل ځای ادارې لیکلو خبرېږي یو ښه اقدام دی.
ولسته د قناعت وړ بنوي سل فیصده کې ځکه چې کوم پروژې او کوم کارونه چې تاسو اوس کړی دي دا په ادارو کې پر اختیار واقعا هم پاکاري او صفاکاري راغل دی. پکې
دی یادونه ورده که څه هم ولسته د حکومتي ادارو د فعالیتونو په تړاو راپورټ ورکونه د ښې حکومتوالۍ دی او اصل په توګه منل کیږي خو بیا بل لوري ته د چارو کارپوهان د ادارو کړنې کمزوري ګڼي او وایي چې حکومتي ادارې ځانونو ته په سل ورځنیو کاري پلانونو کې هغه واړه کارونه په نظر کې نیسي د خلکو د ژوند په ښه کولو او د ښې حکومتوالۍ پر راوستلو یې اغیزې کمې بلل کیږي.
تاسو د نجیب الله خیل په رپورټ اوریدو اوریدونکو او سم د سلام پښتونخوا خبرونه خیرې چې بي دي راځي چې د باسین سیلا په واز د خوندور سندر اورو.
د چا دنګ ځواني را لړوي پاس ویلیو